د افغانستان ولسمشر نن د یو جکپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غني به په ننګرهار کې له پوځي، ملکي او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غني به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او 3 نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصل ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشر ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شراغلاست.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسې. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټولو جنو ریزونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوئ او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړئ؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوئ، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
ډېره مننه. زه خپل د زده کړو غواړم په مختلفو برخه کې کوم. په زما هدف څنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته زده کوم. بل دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبرې اوري. اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبرې کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم نجونې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو، او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه اخذي چې په لاسي صنايع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمينه او تنه برابر موږ هڅه کوو چې ترسو هغوی ته زمينه برابر کړو او د مختلفو پروژو لپاره هغوی ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار کول هغه اخذي چې عدالت ته لاسرسی نه لري، په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څنګه اوري. په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دې ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې په ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. نو موږ هڅه داده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې ستاسو غږ اجمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هوتا جان زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ.
نن مې محمد اساده پوښتنه مې ده پوښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي دا او کوم شات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضرولای شي؟
ډېره زیاته مننه عیسا ورور ته. به زه داسې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږ اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوې ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ هماغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خپل حق ورکول شي، موږ هڅه کوو دغه قرآني سره کینو قناعت ورکو. او که چېرته هغه څه کېږي غواړي چې ملای امامانو نه غواړي چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هر ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتا د خونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دغې لاره موږ کولی شو چې هغوی ته قناعت ورکړو، او زموږ افغانان هم قناعت کوي. موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی، او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولی شي خپلې زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمان یو اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانې ولرو، نرسانې ولرو، قابلګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او مېرمنې یوسي، او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځې نه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یو ضرورت دی، دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سی د خو هغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ خپل هم کوو وسلاندې کومه چې ته وګورئ دا ځینې خلک چې د فکر کوي چې خزې تاسو ضرورت دی چې زده کړو کې اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي تاسو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي نه ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي نو هغوی تلاشي څوک کوي هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو چېرته چې هلته ښځینه پولیسو نوبونه اوسي موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولېږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ
مننه زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ځانګړی سلام وایم د جسمي افسرانو ته دا چې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي داسې یو جامع داسې یو شو چې راوځي هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي دا هغه ښوسته کوم پیغام لري او ځینې کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې درس وايي دا د غیر نه پرېږدي نو ایته غته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه څه چې د سپېو داسې ځم کې راوځي چې د شاسترګې وراوري دغه ته دغه دې پښتني کډارته
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلې او پښتنه مو واخیسته د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز نه یوازې دا چې د شوزو ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبريالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنې کې یوازې دغه چې مشکل و شوزو تراجی نه سی بلکې و دغه سيناريو او ته هم راځي کېږي چې هغوی پازابوي او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي د پکوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی موږ ته ویل دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړو چې په دې اړه څه فکر لري هدا جانې تاسو ته جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړئ
ډیره مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې خځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم ونه کړي یا یو ته اجازه ونه کړي ولې موږ همیشه دلته ښځینه ته دغه ملامت وو هېڅ کله دا نه وایو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وایي چې همیشه وایي چې ستا حجاب چیرته دی مګر دا نه وایي ستا لیدل چیرته دی ستا نظر چیرته دی نو د خونې کې موږ خو یو خوا خو زه منم چې ښځې ځینې ښځې البته ځینې ښځې داسې دي چې لباس د جامې سره سر نه کړي هغوی داسې لباسونه اغوندي چې د خلکو توجه ورته اوړي خو دلته باید سړی خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ تاسې خو ځان درې دي چې ای مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ بلکې تر دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ تاسې خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامت یاشته مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسېږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
مختلف ارتیا د چې خځه په کار کې دی ټول لور د پټار ته لري دا خو نه کیږي چې زه دې دومره ذکر وکم چې یو خط لیکل او نوصل دې ځکه مونږ دې پدات نه کوم وای دا کسان چې دی خپل لور باندې کم ذکر کوي به ام بي انده تقاضا هم لري چې دی په هر برخه کې خځه ته وای خځه په خدمت کې وسی. مثلا دوی بیا وای چې خزنه ډاکټر اعظم غاټیا د خچ تخپل لور نو پلی دی چې لوړ زده کړې وکړي ډاکټر شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو خزینه ډاکټر غواړي؟ په همدغه ستا لور ده، زما خور ده او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړي کا کېم د لغمان نه پښتنه مېله مېلمانې نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې د ټولو په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه شوې ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دې نه هم پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد برو ته ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي. لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه څنګه یو څه وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې میرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیري په توګه کار نشئ کولی، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نشئ کولی چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ما ته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره په خپله همدغه پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولی چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. ځکلی والا شنا د هلمند ولایت څخه ساس څخه تماکسین وای کنم. اسلام مبارک دین خو شوسته ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو نه چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته دغه هیڅ اهمیت هغه شنه ورګي چې واځي او یوازي وي د حقوق واړو یوازي واځي د اشتاویانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو.
استاس تبصره مو واخسته د یادونې وړ دا اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنیو کې موږ اوریدلې دي چې شذو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډې ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د شذو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا موږ ته داسې راپورونه راځي. موږ خبریالان رالیږي چې په ولایتونو کې ښځې د سولې غوښتنه کوي، یعنی ښځې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړۍ قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یوه لویه جفاوي که موږ ووایو چې ښځې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې راوتلې دي، ښځو لاریونونه کړي دي، ښځو غونډې جوړې کړي دي. هغه ښځې چې نسي راوتلی هغوی د کورونو څخه خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې مېلمنې ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ مې د وردګو باندې شکل وسولی نه پلیکا کې وسه شوی. واقعا یو ډېره پیاوړې څوک ده، دا تاسو مېلمنه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا همدغه ګړۍ زه د دې غږور هم د رسنۍ د لارې دا یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې مېلمنې نه مې پوښتنه دا هغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې ولا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کوو. که یو چا سره وبرو شي نو هغه په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کو د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کوو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو زما په نظر باندې د دوه دپاره څه داسې یو اوګوي ورکو په ټولو پراتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې خوشونت کو، یعنی د ښځه خو یوه ډېره مظلوم شاید په اصطلاح نو هغه د هغو دپاره به څه پیغام دی چې دا هم داسې اوګو شي، یعنې هغه خپلو ښځو سره زور زیاتی ونه کو. د درنې مېلمنې نه مې دغه پوښتنې او سوالونه ډېره زیاته مننه وخت یې راکول.
مننه ستاسو څخه وردګ صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو موږ ته زنګ وهلی وو. هدا جانې تاسو د وردګ صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ورداکرو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پختله مې زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې ځنه شو چې موږ سره کار وکا. خو لمړی چې ما هغه ته وکتل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخه مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکر یو کې او بیا په کور کې بند ساتله، ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړې چې که ته زه هم د یو چا خور یم، که ته غواړې چې ښځینه تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي و تا باید په خپله خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سره کار وکړي. څومره ښه ده چې یو خور او ورور د په اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي دا ویل لرم چې دا په دې کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم د خپلې ښځې تنور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي. نو بیا ترې ده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپل خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده زه چې په ایجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همدغسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلي چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند او خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو
هدا جان ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه. تاسو آزادی رادیو او ری اونیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغه شوې ده. مخکې په یو دولتي ښوونځي کې مدیره وه، اوس د یو خصوصي ښوونځي مدیره ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جانې، د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپلو اوریدونکو ژغونه او د هغوی پوښتنې هم اخلو. تاسو لومړی په دغه اړه راته ووایاست چې په دولتي ښوونځي کې چې تاسو کار کوه او اوس په خصوصي ښوونځي کې یاست، د دغو دوو تجربو تر منځ څه توپیر و او تاسو کومه برخه زیاته له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وسیع زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنې کمبود د معلم سره، کمبود د موادو د اتي سره موږ ډېر مواد کېدلو شم. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد وي، اندازې زیات وي، یعنې هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانو نه به د موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل، چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس هلته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته، متعلمینو ته موږ برابرولی شو، یعنې امکانات د مواد درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کې کینو. نو دغه یو سهولت دی چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول راشي، یعنی هغه امکانات چې د موږ خصوصي مکاتب لري، دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي، چې د موږ جامع سراسر ټوله مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلې، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېرو روزګاري کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه، یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنې محیط ماحول کنه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلی مدرسه کې چې دغه موږ لورګان یا مثلا د موږ انجینر چې پیغلې شي، دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل، یعنی امنیتي مشکل، یا مثلا نور ستونزې دې ته پیدا نشي، ډېرې دي امنیت له نه نه آرام وي.
بصیره دیدار زموږ میلمنه ده. تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شذې اوري. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ بخیر بشر خور پاکستان سی قدرمن ملمنه او د ازادي راډیو ټول خپلون اوریدونکو او همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هله د شروع جوړ ده. زما یو کوچنی پیغام دی، هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وخلی و، هغه د اروپا او د کم ځای او د کم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر دغه لپاره خوابدې سلام دغه دغه ملتي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، میرمن دا چې کله مریضان سي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او ستاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي، شبه یې که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو، د دې پر ځای چې سره ته ورولو، دا خور به دا شجه ډاکټر د خپل مشکل شو وای او کدی نارینه ته وای یعنی زړه د څه د پښتنه د کچيري تختل خور مور یا مېرمن نارینه ډاکټر توار ولې شبي او کدی یو شجینه ډاکټر توار ولې شبي نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر کمجنری او کشدی هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیر جان یې ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي راډیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.